مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې خبرونه کې هم د پاکستان او افغانستان نړۍ په اړه شنه رپورټونه او شنین لرو او هم داس به د خبرونه په دویم نمایک تاسو او د مشال ریډیو نیوز پروګرام د تاریخ پاڼه هم نشر کوو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ګلایاز څخه واو
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف باندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي د قندهار د سپین بولدک د پولیسو په مرکز ډلې برید کې څلور حمله کوونکې او یو پولیس والا وژل شوی دی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلانو غوښتل چې په دې وروستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوی خونړۍ شخړې پای ته ورسوي اوس د خبرونو تفصیل تمکیږي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف به نن د امریکا ولس مشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکی اټمی وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي پاکستان په دې ټینګار کوي چې دغه وسلې له خپل گاونډي هیواد هند څخه د دفاع لپاره جوړوي هند هم یو جوهري طاقت دی خو امریکا په دې فکر مند ده چې د دغه وسلو سره سیمه نور غیر مستحکم کېدل شي ځکه چې وړې وسلې په اسانۍ سره په جنگ کې استعمالول شي او په اسانۍ سره یې اورپکی هم ترلاسه کول شي نواز شریف او باراک اوباما سره په سپین ماڼۍ کې لیدل کاته کوي او امریکا به له پاکستانه ژمنه اخلي چې دغه هیواد به اټمی وسلې نه جوړوي او نه به استعمالوي خو پاکستانی چارواکي د سپین ماڼۍ غوښتنې بے دلیله بولي د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف پرون د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې تر هغه غری دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي همدارز وزیر اعظم په واشنگتن کې د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس کې د پاکستان او امریکایي سوداګرانو یوې غونډې ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د سرمایه کاری لپاره محفوظ ځای دی نو موري زیاته کړه امریکا د پاکستان لپاره یو مهم اقتصادي ملګری هیواد دی زیاتره امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده پاکستان به امریکایي کاروباریان دې ته وهڅوي چې په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي درنو اوریدونکو د دې نوړاندې تاسې د نواز شریف خبرې اورېدې نواز شریف زیاته کړه چې د دوی حکومت په 2013 کال کې د نچکارۍ عمل شروع کړی دی چې مقصد دی د ادارو صلاحیت نور پیاوړی کول او ولسته سهولتونه ورکول دي د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي پرون په بنو پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو ویل چې د حکومتي اجمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتۍ شوې دي په دې موقع د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر ملک نثار علي خان ویل
متاثرین ته کوم سامان درې نه بنو شي د دوه کوم کرپشن وختا ده او د میرټ خلاف کې برتۍ وختا دي د خلاف میر د خپل پریس کانفرنس وکړو مختلفې میج ان جی اوز دي او سمره د میر راشن پاین چې د حکومت پاکستان د میر سره دا وعده کړی و قانوني چې تاسو 80% به تاسو خلک به دشه برتۍ کړی میر 20% خلک به دشه نه دا برتۍ شوه لهدازه میشته د خپل کوټه خپل پیرا کړی
د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت وغوښتل چې د کډوالو لپاره را لګل شوی امداد کې د درغلو پلټنی وکړي د کندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډله ایز برید کې څلور حمله کوونکې او یو پولیس والا وژل شوی دی د غبرید تیر ماښام د وو بجو خوابته پیل شو د کندهار والی بیان سمیم خپلواک وای چې لومړی یو برید کوونکې له چاودونکو موادو ډک موټر سایکل د پولیسو مرکز د دروازې مخې ته وچاو او وروستو درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل د خپلواک په وینا درې سره برید کوونکې تر نیم ساعت جګړې وروستو وژل شول په دې حمله کې دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي طالبانو د دې پیښې ذمواري منلې او وای چې اته پولیس والی یې وژلې دي د جوزجان خم اب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه دا خبره د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او وی ویل که چېرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي جنرال دوستم وایي چې د خم اب په ولسوالۍ کې تر شلو ډیر یاغیان وژلي او دیش نور یې ژوندي نیولي دي ویل کېږي چې په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په وروستیو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کی مون تیره ورځ په رملا کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډه خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړو چې خپلو خلکو ته دا حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د بان کی مون تر خبرو لږ مخکې د اسرائیل پولیسو ویل چې دوی پر یو فلسطینی ډزې وکړې چې او هغه یې د دې لپاره ووژو چې اسرائیلي عسکر یې په غاړه کې په چاړه وهلی وه. د پولیسو په وینا دغه ښځه په روغتون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بان کی مون د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ له نږدې یوې میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سره په یو ناڅاپه سفر بیت المقدس ته تللې. تر اوسه د دې شخړو له کبله 30 فلسطینیان، یو عرب اسرائیلي او 8 اسرائیلیان وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل له بده مرغه زه داسې فکر کوم چې وخت تیر دی، خو مهم وخت دی چې یو خوله د ګټلو کمپاین د نومان لپاره مخې ته یوسو. د ډیموکراټانو په کاندیدانو کې اوس هیلری کلینټن تر نورو مخکښه ده. یو شمیر څېړونکو په دې باور دي که جو بایدن کاندید ځان کاندید کړی وي نو د هیلری کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغیزمن کړی وي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کول.
چونکی د حکومت
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د مشال ریډیو په دې ساعت کې تاسو ته د خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په واشنگتن کې له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمېر مسلو خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد وایي په غیر حکومتي ادارو کې دي د شمالي وزیرستان لوستونکو لوستو کسانو ته روزګار ورکړل سي.
چونکه د حکومت پاکستان د مشر د واده کړی و قانوني چې تاسو 88 د بیت خلک په دشه برتې کیږي، په میش 200 د خلک په دشه نه برتې شوه.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د کندوز جګړه ځپلو ته د مرستې په توګه غنم ورلېږي. د بلوچستان د پرمختګ ادارې ته تشتول سو کسانو کورنۍ وایي چې د دوی خپلوان دي خوشی کړل سي.
موږ او زموږ ګډ خاندان سکم دی مردا مطالبه کوو له طالبانو زخه سیبایي د انساني همدردی پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاس وړي دي او بنديان کړیم دي. دار اخلاص کاست زموږ په کورو کې ډېر بد حالات دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو په خوانی وزیر محمود سوما د اروپا په اوترش کې ترمړ کېدو وروسته په خوست کې خاورته وسپارل شو.
د افغانستان د معارف د پوره کیمیا ولې کله دا کیمیا د ووم سیم نه تر ګلسم سیم په پرا تدریسیږي تدریسیده او دا بو تدریسیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل څلور ورځني سفر پر مهال نن په واشنگتن کې له ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمېر مسلو خبرې اترې وکړې. نوموړي تیر ورځ هم مصروف او ورځ درلوده او یو شمېر ملاقاتونه یې کړي دي. زموږ همکار ګلیاز په واشنگتن کې د ډیوا راډیو له خبریال افتخار حسین سره مرکه کړې او لاغه څخه یې پوښتلي چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې ورځ څنګه تیره کړه. افتخار حسین وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته واشنگتن د سفر په مهال چې دی دوه مهم ملاقاتونه کړي دي. په دې کې د امریکا خارجه چارو سیکرټر جان کیری سره ملاقات او دویم دا چې په واشنگتن کې چیمبر اف کامرس کې د امریکایي او پاکستانی کاروباري خلکو ته وینا او دوی سره ملاقاتونه. په دې کې اول تفصیل غواړم چې درکم د خارجه سیکرټر جان کیری سره د ملاقات په دغه وخت دی ویل چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد وګړې هڅې کوي او ترهګرۍ د دواړو په ګډه باندې یو چیلنج دی. د میا نواز شریف او د جان کیری چې کوم ملاقات وو په دې کې ډېرې خبرې په مختلفو موضوعاتو چې کوم د ایم بی سی لخوا یا وروسته زمونږ د چارواکو سره خبرې وشولې او نور کوم معلومات په مطبوعاتو کې مونږ ترلاسه شوي دي، په هغې کې مهم ټکي هم د ترهګرې پر ضد د جګړې خبرې وې. راځو د چیمبر اف کامرس دغه موضوع ته. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ناستو خلکو ته امریکایي کاروباریانو ته دا پیغام ورکو چې د دوی حکومت په ترهګرۍ پر ضد ګامونه اخیستي، پاکستان اوس د سرمایه کاری لپاره یو محفوظ ځای دی. دوی په پاکستان کې د غټو پروژو ذکر وکړ، په سیمه کې د اقتصادي یووالي ذکر وکړ، افغانستان سره د ترانزیت ټریډ کوم چې غټ یو کاروباري لوزنامه ده، وایي چې پاکستان ژمنه لري په سیمه کې امن او قسمه کې د کاروبار لپاره به همیشه خپل مثبت رول لوبوي.
افتخار کدارت وای چې د میر محمد نواز شریف د نننې ورځې چا چا سره ملاقاتونه متوقع دي؟
ګولیاز، تر ټولو مهم د دې سفر چې کوم ملاقات دی، هغه د امریکا صدر براک اوباما سره دی. هغه به څنګه تاسو وای دا بنن کیږي، په دې کې یو لس بجې د ځای وخت مطابق ته وخت خو د لشب مطبوعات ته او خبريالانو ته په دغه ملاقات کې چې دی تر ټولو مهم موضوع چې تر اوسه پورې منګه د امریکایي چارواکو څخه اورېدلی یا مطبوعاتو یا پاکستانی چارواکو نه، نو هغه د افغانستان موضوع ده. افغانستان په امن کې د پاکستان مثبت کردار، دا په خاصه توګه کله چې تیره هفته د امریکا صدر براک اوباما خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان وزنډو، په دغه موقع هم په واضح ټکو کې ویلو چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د سفر په محل به دغه سره په دغه موضوع غږیږي. په دې کې دویمه مهمه موضوع د پاکستان د اټومي وسلې جوړولو د پروګرام خبرې دي، خو په دې کې بنیادی نقطه دا ده چې د پاکستان لخوا کوم پروګرام دی کې دي شي د ټاکټیکل نیوکلیر ویپنز کوم چې ویل کېږي پاکستان جوړی، د دې د محدود کولو لپاره امریکا د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي. پاکستان نه دې تایید نه کړي، چارواکو ویلي دي چې کوم لوزنامه باندې خبرې نه کیږي بلکې عمومي خبرې به کیږي.
زموږ همکار افتخار حسین چې د ګلایاز پښتنو ته ځوابونه ویل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ملاقات به د امریکا او پاکستان پر خپل منځي اړیکو څه اغیز ولري او د سیمه ایز همکاري لپاره به د امریکا له پاکستان څخه غوښتنه وي؟ هم دا پښتنې زموږ همکار داود خټک د امریکا د واشنگتن په ویلسن مرکز کې د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو مایکل کوګل مین څخه کړی دی. دی وایي:
Well, I know that there's a lot of excitement.
زه پدې خبر یم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر او له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو په اړه په پاکستان کې هیجان دی او رسنۍ هم لدې ډېرې تمې لري، خو زه بل فکر کوم موږ باید زیاتې هیلې ونه لرو. زما په فکر د امریکا او پاکستان اړیکو نوعیت د بدلیدو په حال کې دی. لږ تر لږه د امریکا له نظر سره سم دا اړیکې بدلی شي. له هغه وخت راهیسې چې موږ په افغانستان کې فعاله جګړه پای ته رسولې، نو پاکستان د امریکا په ستراتیژي منظرنامې کې هسې جوت نه دی لکه پخوا چې.
تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف تر څومره حده د پاکستان په خارجه پالیسي اختیار لري؟
تر کومه چې د امریکا یا یو بل هیواد په اړه د خارجه پالیسي خبره ده، نو نواز شریف په دې تیر یو کال یا دغه همره موده کې ډیر کمزوری شوی، او همدا وجه ده چې دغه ملاقاتونه نه چې نواز شریف د چارواکو سره په واشنگتن کې کوي د ډیرو نتایجو تمه نشو لرلی.
most officials in Washington.
تاسو دا فکر کوئ چې امریکا د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه په پاکستان فشار راوړل شي؟
زما په فکر امریکا به هڅه کوي چې نواز شریف بیا هغه مقام ته راولي کله چې په حیرانوونکي توګه د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې شوالۍ تر سترګو شو. به شکه دغه شوالۍ د جرنیل راحیل شریف د کردار په وجه رامنځته شوی و، نه چې د نواز شریف له
وجه.
په پاکستان کې داسې ویل کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به له امریکا د سیویلین نیوکلیر ټیکنالوژي غوښتنه کوي. آیا امریکا دې ته تیار ده چې د پاکستان سره داسې یو لوزنامه وکړي؟
دا یوازې یو خوب دی او رښتیا نه دی. زما په فکر پاکستان چې له امریکا سره پر ملکی یا سیول اټومي معاهدې ټینګار کوي، نو یوازې د دې لپاره چې هغه څه ترلاسه کړي چې هند حاصل کړي. زه دا تصور هم نشم کولای چې پاکستان به د ملکی اټومي تړون لپاره ضروري شرایط ومني او خپل اټومي پروګرام به محدود کړي. بل تلته په امریکا کې د پاکستان ضد یو ډول د دښمنۍ احساسات دي، په ځانګړي ډول په کانګرس کې. نو زما فکر دی چې کدا سي تړون کیږي، نو په امریکا کې به دنه ډیر زیات سیاسي خندونه وي، ځکه چې د همدې مشکلاتو له کبله له هند سره هم تړون په ډیره ګرانه منظور کړل شو.
د شمالي وزیرستان د ټولو غوندونو سیاسي اتحاد وای چې په غیر حکومتي ادارو کې د دوی ځوانانو او پیغلو ته د کار زمينه برابر سي. د یادي اتحاد مشرانو د چاړشمبي په ورځ نو وخت په بونو کې تر یو خبري غونډه ورسته ل مشاله ډي سره په خبري کول چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وي خو اوس یې نه پوره کوي. دې سیاسي مشرانو یو شمېر نورې نیوکې او غوښتنې هم درلودې. تفصیل به د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر په ریپورت کې وورو.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد مشرانو بنو پریس کلب کے پا خبری غونډه کې دولت نا غوښتنه وکړه چې کډوالو لپاره کارکون کې غیر سرکاري تنظیمونو کې دي. د شمالی وزیرستان کډوالو نرینا او زنانا تعلیم یافته ځوانانو ته موقع ورکړل شي، څنګه چې د دوی په وینا دولت ورسره په اول کې ژمنه کړې. خبری غونډه پر مهال دوی په پولیټیکل انتظامیه نیوکې وکړې چې د دفتر ټول عملای وزیرستان ته بدله کړې او بنو خوشا کې میشته کډوال دفتری کارونو پسې د کډاو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل میرټ خلاف په این جی او ګانو کې چې کمی برتۍ کیږي په هغه کې د دوی ته کوټه پوره شي، څنګه چې ورسره وعده شوه.
متاثرین ته کوم سامان درې نیک بنو شه دو تکیم کرپشن وخته دا او د میرټ خلاف کې مې برتۍ وخته دی د خلاف میر د خپل پر کانفرنس وکړو. مختلفې میج ان جی اوز دي او سمره د میر راشن پانس دي، چونکی د حکومت پاکستان د میر سره دا وعده کړی و قانوني چې تاسو اتیاسې سره د بتو سره خلک بده شه برتۍ کېږي. میر 20 سره د خلک په دشه نه دا برتۍ شوه، لہذا میشته د خپل کوټه خپل پی راکړه شي. ترکیه نه چې کوم سامان رغلا و دي او وسه خاندانې انتهایی کرپشن شوه دا هغه کرپشن دا تحقیقات وشي او د کوم د لکس موجوده د هلال احمر چیرمن دا میر د حکومت نه لاغه مطالبه کی چې څنګه دا یو سیاسي سړی دا د غیر درته دا یو غیر سیاسي سړی رول شي.
شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړې ملک غلام وای پولیټیکل انتظامیا نن بنو میران شاه شهره باندې د تجارت خلاصولو هڅه کوي، خو د غلط آباد خلک بیا واپس نه لګي او دغه خلک یې هیر کړي چې په مشکل کې د کډوالې ژوند کوي.
د غلام خان د بانی پر کیم روډ دی، په دې روډ باندې خو لویا بودی د دارو راوی دې کلیر کړای نه هم خو می په دا نه پیږي چې پولیټیکل په دا باندې زیر کوي چې دا روډ دا کولاو شي ډېر دا په کوه کولاو شي ګور دې کې زمونږ دای دی پیته کیم کړی نه دی ټول دا لا کې خلک سره بي دي کو بل چې دا روډ محفوظ وي خو د مو لا کا هم محفوظ ده دا په باندې توجه نه ورکې جلدا می په دا ټینټینا کې کیم خال پر دای چې دا دې ترانزټ ولتای چې دا دې کوي چې دا د ما پاره پر دای بیا مو دا و مو ګاډي ته هنده اجازه تر کو چاه په تلای تلای شي عوام دا په واپس خپل کې نه چدي ابوت کو روزګاری جوړ شي کاروباری جوړ شي تعلیمي بحال شي.
یو مشر ولایت شاوای پولیټیکل انتظامیه کیمپ افیس بنو کې د شناختی کارډ یا ډومیسایل لپاره یو فارم په میاش کې هم نشي دسخط کوله.
مونږ نن سلوارم اورېږو چې تحصیل تعلق شه د امو دی یو مونږ نه دسخط پکړه د کې تحصیل زور نه پکې دی بیا سال ورسی شي د چې پی نه پکې دی بیا سال ورسی شي د چې پی نه پکې بیا به سال ورسی شي د میاش په مور تیر شو د خلک مې کړی دو د شناختی دی پورا او تحصیل نه دی یو تحصیل زور دا یو مونږ شي دا کله مې هم شاول تبر وای کله مې ریلی ول تبر وای کله شوه اس مې مو مل تبر ټول یې بدل کړی مې ربانی دا اوسې د خلک ته ډېر تکلیف ته ولاس راخې لپی دا موجود دی او عملا نشته په سملا شته خلک دې لر بدلې سک پر کار کړم مر بدلې سک په خیر تر بدلې
خبري غونډه کې دوی دا هم وویل چې دا کډوالو مختلف وستونزو په هاورولو باندې متعلقه محکمه توجه ورکړي او څنګه چې ورسره دولت وعده کړي هغه دې سرته ورسوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان لخوا د افغانستان د کندوز په شار کې د طالبانو تر بریدونو وروسته د خوراک د کمی د مخنیوي لپاره اعلان شوی چې دوی به یو جهاز غنم ورلیږي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا پریکړه وزیر اعظم نواز شریف کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې امر کړی چې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د یو شمیر خونړیو پیښو په نتیجه کې افغان چارواکو پر پاکستان کلکې نیوکې کړي. زبی الله شفق په دې اړه رپورت لري.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو سمو د وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخه او برید وکړ او څو ورځې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بیرته ونیو. ویل کیږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو لکه مخ سره مخ شوي، چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ور ولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د قندوز ولایت له خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هیواد د ولس د نیکو پیرزینو د لړۍ یوه کړۍ ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په قندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له قندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي، د پرېکړې نه د ترقۍ پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقۍ کیږي. د نواز شریف د حکومت د پاره، پاکستان د پاره او سره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار د پاره او د امن د پاره د افغانستان د پاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یوویشتمه پیړۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربیره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
زبی الله شفکو د بلوچستان له پښتون میشتي سیمې کلا سیف الله څخه د بلوچستان د پرمختګ د ادارې د تشتول سویو کارکونکو د کورنۍ غړو غوښتنه کړې ده چې د دوی خپلوان دې راخوشي کړل سي. دوی له مشال اړې سره په خبرو کې وویل چې د دوی په کورنۍ کې ډیر بد حالت دی او دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دوی خپلوان دې د انساني همدردۍ پر اساس راخوشي سي. خدای نور ناصر رپورټ ته بغوښو.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود ډلې څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول سوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول سوي کس د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال رادیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي:
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی مردا مطالبه کوو له طالبانو زخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړی دی او بندیان کړیم دی دار اخلاص کا استاز مور په کورو کې ډیر بد حالات دی.
د سکندر په خبره د باچا خان او زامن او لونی دی چې په خبره نه یوازې دا بچان در پدره دی بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوان یې پسې خپه دي.
بچان ډیر سخت پریشان دي. یو لور خګر سره وز در ټیم منټل د ګر سره د د په غ باندې ډیر سخت پریشان د مور د سپینسر مور د هغه د حالت کې د کور تمام سکم دی هغه ګاده برداشت نشي زیات مزید د برداشت نشي کولای دوی نسر اخلاص نو کور ته بادی بربادی.
اجاز احمد چې د تشتول سبي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تشتون کې دي د بشریت پر اساس د دوی لورور سره ټول تشتون کې خوشی کړی.
بس ساری پریشان سر خاندان پورا فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي هغه ټول پسې خفه دي. زمش پلار چې د زړه ناروغ دی هغه هم سخت خفه دی. موږ د انساني همدردۍ په بنیاد خواست کوو چې زموږ ورور دی راخوشی کړی. د ویل وردا چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله مرغا فقیرزی سیمه څخه د بی ډی ای شپږ کارکونکي تښتولي وو چې په دې روسیو کې د پاکستانی طالبانو مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته لومړنی ویډیو را لېږل شوی چې پکې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او له تاسو ته مشال ریډیو په روانه خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم وړاندې کو. بل رپورت ته زو غوتره غلم خبه یو لنډه د مو واخلو او له هغه وروسته بیا هم راسو او تاسو ته به د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې پاتې رپورټونه وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوښتست. د افغانستان د لوړز د کړو د پخوانی وزیر پوهاند محمود سوما جنازه د چړشمبې په مازګر په خوست کې خورته وسپارل شو. پوهاند محمود سوما د اکتوبر د میاشتې پر 14 نیټه د اروپا د اتریش هیواد په مرکز ویانا ښار کې د ورپیش ناروغي لکبله وفات شو. محمود سوما د خپل ژوند په اوږدو کې لسګونه شونیز علمي او سیاسي کتابونه لیکلي دي. د مشال ریډیو خبریا نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو د پخوانی وزیر پوهاند محمود سوما د جنازې په مراسمو کې د خوست د لوړو زده کړو د مؤسسو او شیخ زاید پوهنتون استادانو د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو او د سوما سلګونو نږدې خپلوانو او دوستانو برخه درلوده. محمود سوما د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د ماسټر په کچه د ساینسي مضمون کیمیا په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي او د افغانستان د ښوونیز نصاب د ډېرې ټولګیو لپاره د کیمیا کتابونه لیکلي ول. په خوست کې د همکارۍ د شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې محمود سوما علمی شخصیت او د خپل کلی او سیمه ور اخوا ټول هیواد ته په علمی ډګر کې ډیر خدمت کړی دی.
مرحوم سوما صاحب یو علمی شخصیت د نه تنها د یو کلی و کور و منطقې د پر بلکې د ټول افغانستان د پر ډیر لوی عظیم خدمت کړی دی. د افغانستان د معارف د پر کیمیا ولې کله دا کیمیا دی و هم سیم نه تر دول سم سن په پر تدریسیږي تدریسي دا او دا بو تدریسیږي.
محمود سوما په افغانستان کې اوږده سیاسي سابقه درلوده او د سور له تحول وروسته د لوړ زده کړو وزیر وټاکل شو. د سیاسي چارو کارپو یوسف انتظار وایي سوما نه یوازې علمي کس و بلکې مطرح سیاسي شخصیت هم و.
دا د دې ترڅنګ چې یو علمي او اکاډمیک شخصیت و یو سیاسي شخصیت هم و. د سیاسي مبارزه کوله په افغانستان کې او د ده هیله ارمانونه دا و چې څنګه وکولی شي افغانستان ترقۍ په لور د سوکالۍ په لور همچنان د تمدن په لور پرمختګ وکړي او خلک ښه ژوند برخوردار وي.
زاهد شهنګر چې د مرحوم سوما کلیوال دی وایي
کله چې ده په کابل کې لوړې زده کړې کولې د ژمي په رخصتیو کې به چې خوست ته راغی کلي ته به راغی د کلي ځوانان نوي ځوانان او ماشومان به یې سهار او ماښام کې نیولي وو ټولو ته به یې درسونه ویل.
د سوما مشر زوی چې د پلار له جنازې سره د اتریش څخه راغلی وایي پلار یې خپل هیواد کور او کلي سره ډېره مینه درلوده او تر پایه یې د خپل هیواد د آبادۍ هیله او مینه کمه نه شوه.
زما پلار لکه څنګه چې یو ښه او مهربان او استاد و همداسې یو ښه او مهربان پلار هم و. موږ ته به یې همیشه د وطنوالۍ او د وطن سره د مینې درسونه به یې موږ ته راکول او نه تنها موږ ته بلکې د ده مینه وه چې د ده ټول زده کوونکي باید د وطنوالۍ او د وطن سره د مینې درسونه زده کړي.
یاد دی وي محمود سوما په کابل کې د کورنیو جګړو پر مهال پاکستان ته کډوال شو او درې کاله له خپلې کورنۍ سره یو ځای په پېښور کې و او وروسته له هغه ځایه اروپا ته ولاړ او له دوه لسیزو راهیسې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په اتریش کې اوسېده او همالته د زړه او پښتورګو د ناروغۍ له کبله یې د تېرې جمعې په ورځ د اته اویا کلونو په عمر د تل لپاره له دې فاني نړۍ سره مخه وکړه.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي او د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. اوس هم وخت په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوی لګولایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
تما کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف باندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکی اټمی وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي. پرون په بنو پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو ویل د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتۍ شوې دي. د قندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډله ییز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی. د جوزجان خمیاب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او ویل که چرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلانو وغوښتل چې په دې وروستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کی مون تیره ورځ په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډ خبري غونډه کې په دواړو خواوو غوږ وکړو چې خپلو خلکو ته د حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې دی به د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي.
مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه لنډیز مول ګلایا زووري د اوس بولارس اسلام آباد او بګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. احمد الله د ورسپانې لوستې دي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د فرنټیر هډ کوارټر بالا حصار دورې په موخه ویلي دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او اپریشن ضرب عزب له وجې په ملک کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه کېدو له وجې په معیشت کې بهتري راغلې ده او غیر ملکي سرمایه کاران په پاکستان کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي اخلي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس تم لري چې ډېر زر به د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي او دا شان با په ملک کې په مکمل توګه امن پر ځای شي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې د پوره سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي او هم په دغه ورځ د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودري په واشنگټن کې په یو بریفینګ کې وویل چې افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کېدای شي او پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مفاهمتي عمل کې د سهولتکار کردار ادا کوي ولوتا تیار دی. ورسپانه لیکي چې حکومت د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لپاره پوره ازمه دی او غواړي چې افغانستان کې هم امن راشي ځکه که په دې منطقه کې په یو ځای کې هم بدامنی وي نو اثرات یې په ټولو ملکونو پرې وځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې نړیوال ورورولۍ دې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او د پاکستان معیشت ښه کولو کې خپل کردار ولوبوي کوم چې د دې سیمې د حالاتو له وجې متاثر شوی دی. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تیرو څو اونورو راهسه هندوپال ډله پاکستانی فنکارانو ادیبانو او لوبغاړو ته دړکې ورکوي او د نریندر مودي حکومت جوړېدو را په دیخوا دا ډله غني چې په ضد یې څه قسمه ګامونه اخستل ګران دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د مهال خپل منځي اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه سیکرټرانو په کچ کې یو لوري ته د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې نو بل لوري ته د شیوسینا لوري داسې ناوړه عملونو لوجې د اړیکې نورې هم خرابېدو طرف ته روانې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې جمهوری عمل لستونزو سره مخامخ دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې ممکنه ده د افغانستان په کندوز ښار کې پر روغتون بمباري د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکاري کې د نیمګړتیا له کبله رامنځته شوې وي. منور شاه د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله خپله مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په داسې حال کې د امریکا دوره کوي چې په هیواد کې یې جمهوری عمل د تل په څیر د مشکلاتو سره مخ دی. دا راز په پاکستان کې د ولسی یعنی سیول حکومت او پوز ترمنځ د واکمنۍ توازن اکثره ګډوډ وي او د بدنصیبۍ خبره دا ده چې زیاتره د امریکا له وجې دغه توازن لا نور خرابېږي. مجله لیکي چې تیر کال د حکومت خلاف د تحریک انصاف ګوند درنو د پوز په وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف حیثیت کمزور کړو، چې لوجه یې په یو شمیر برخو کې د نوموړي کردار محدود کړی شو. دا راز نواز شریف په پاکستان کې د پخوانی جمهوریت حکومتونو په شان په کورنی معاملاتو کې پوره اختیار لري، خو دا ښکاری چې په بهرنو چارو کې اختیار کم دی. د مجلې په وینا امریکا ته د نواز شریف سفر ډیر زیات د اهمیت وړ نه ګڼل کیږي، ځکه چې امریکایي حکومتونه پاکستان ته تل د امنیتي معاملاتو په نظر ګوري او د لړکې د دغه هیواد په پوز ډیر تکیه کیږي. دغه وجه ده چې امریکا ته د پاکستان د جمهوریت حکومت د چارواکو په نسبت د پوزي چارواکو سفرونه ډیر کامیاب وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسلوالو نه د کندوز خار د آزادولو لپاره چې کوم افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو نه د هوایی بمباری غوښتنه کړې وه، هغوی د هیواد د نورو برخو نه په بیړنۍ توګه دغه خار ته استول شوي وو، او کوم امریکایي جنگي جاز چې دغه کاروایی کړې وه هغوی هم د دې افغان ځواکونو سره په اول وار همکاري کوله. که څه هم د اکتوبر د دریمې نیټې د کندوز په یو هسپتال د بمباری تحقیقات اثر ته نه دی رسیدلی، خو داسې ښکاري چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له وجې دغه پیښه رامنځته شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په کندوز د بمباری د پیښې ځینې نور وجوهات هم امکان لري، لکه چې د امریکایي ځواکونو مشرانو هم دا منلې چې د دغه برید نه وړاندې امریکایي ځواکونو ته د ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار وو. د 2014 کال نه پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کردار د ترهګرو نه ځان د محفوظه ساتلو او د مرګ د خطر سره مخ د افغان ځواکونو مرسته کولو پورې محدود شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته پر کړی سفر نیوکې کړې دي. بشار الاسد تیر ورځ بیرته د مشک تستون سو. د درې اونۍ وروسته تر دې د روس له مشرانو سره په ماسکو کې وکتل چې روسي الوتکو په شام کې بمباری پیل کړي. ویل کېږي چې په دې بمباری کې په سلګونه کسان تر اوسه وژل شوی دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورت خپور کړی چې احمد شیبر یې وړاندې کوي.
سپین مانی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مانی ویان اریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل، موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید، هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ، څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي، دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه، نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلاله دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک دې یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تیرو دریو اونیو کې روسیې الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو تروریستانو بمونه غورځولې دي، خو د امریکا متحده ایالتونه وایي چې روسیې الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي چې د روسیې الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 300 تنه وژل شوي، چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
په ایران کې چارواکو د ټیلیګرام په نامه د موبایل یو اپلیکیشن بند کړی دی. ټیلیګرام اپلیکیشن د روس یو تن جوړ کړی دی او دغه اپلیکیشن خلک د رابطې او یو بل ته د مختلفو موادو لیږلو لپاره کاروي. د ټیلیګرام اپلیکیشن مشر وایي چې ایرانی چارواکو له دوی غوښتنه کوله چې ټیلیګرام اپلیکیشن دی باید د خلکو د جاسوسي کولو لپاره وکارول سی، خو دوی د ایرانی چارواکو د غوښتنې ونه منلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت خپور کړی دی چې انساج مل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لروس سره تعلق لرونکو پاول دروف چې د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو یو اپلیکیشن ټلیګرام یې جوړ کړی دی ویلي دي چې د ایران چارواکو د غیرستو ټلیګرام اپلیکیشن بند کړ چې د دوی کمپنۍ د ایرانی وګړو په جاسوسي کولو کې له ایرانی حکومت سره د مرستنه انکار وکړ. ویل کېږي چې د موبایل دغه اپلیکیشن په ایران کې زیاتره خلک کاروي. پاول دروف چې د روس د یوې تر ټولو مشهورې ویبپاڼې مشر دی، د اکتوبر په 6مه یې په خپله ټویټر پاڼه ویلي دي چې د ایران د اطلاعاتو او کمیونیکیشن ټکنالوژي وزارت د دوی نه غوښتنه کوله چې د ټیلیګرام اپلیکیشن په ذریعه د خلکو په جاسوسي کولو کې له حکومت سره کار وکړي. نوموړی په خپله ټویټر پاڼه زیاتوي چې د وزارت غوښتنو ته یې پام ونه کړ او هغې د دوی اپلیکیشن بند کړ. د پاول دروف د دې ادعاو په اړه تر اوسه د کوم ایراني چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ټیلیګرام اپلیکیشن چې په پیغامونه او نور مواد یو بل ته لیږل کېدای شي، په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې ډېر مشهور شوی دی. خلک دا د رابطې او دغسې د مختلفو موادو چې پکې په سیاسي مشرانو ټوکې او غیر اخلاقي خبرې هم شاملې وي، یو بل ته د لیږلو لپاره کاروي. خو پاول دروف وایي چې د ټیلیګرام د بندولو وجه غیر اخلاقي مواد نه دي. د ایران د حکومت تر کنټرول لاندې زیاتره خبري اژانسونه هم د اپلیکیشن د خپلو خبرونو خپرونو د مشورتیا لپاره کاروي. اسنا خبري اژانس د ستمبر په 2مه نیټه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په بهرنیو چارو کې د ایران د انټرنیټ یا سایبر لپاره د پولیسو مرستیال مشر حسین نمزانی خبریالانو ته ویلي وو چې چارواکو د یاهو، ګوګل او ټیلیګرام نه غوښتنه کړې وه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دې له حکومت سره کار وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه وایي، ایران اوس هم د انټرنیټ د سینسرشپ په برخه کې سخت قوانین ساتلي دي. په زرګونه ویب پاڼې یې بندي کړې دي او د خپلو وګړو چې پکې د بشري حقونو فعالان او پر اسټابلیشمنټ تنقید کوونکي شامل دي، آنلاین یا انټرنیټي فعالیتونه ساري. په تهران کې موجود یو خبریال تیره میاشت مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایران کې د ټیلیګرام اپلیکیشن استعمال کوونکي زیات شوي دي، ځکه چې خلک او په ځانګړې توګه خبریالان چې پر حساسو سیاسي خبرو بحث کوي، دا فکر لري چې ګنې دا اپلیکیشن د استعمالونکو لپاره ډیر باوري دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نېشنل انټرست مجلې د پاکستان او امریکا پر اړیکو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې امریکا باید دې هیواد ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له سفره ګټه واخلي. نواز شریف په څلور ورځې سفر د سه شنبې په ورځ امریکا ته رسیدلی او هملته موجود دی. د نېشنل انټرست مجلې د دې لیکنې لنډیز ګلایاز وړاندې کوي.
نیشنل انټرست مجلې د پاکستان د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د واشنگټن ته د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. مجله لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې سره یو واخه موقع ده چې پاکستان سره پیچلي دوه اړخیزه اړیکې پر مثبت لور بوزي. د دې ترڅنګ پاکستان هم پر مهمو موضوعاتو همکارۍ ته تیار دی. مجله لیکي پاکستان له ډېرې ننګونو سره مخ دی. په دې کې درغلي، سخت دریځي، حکومتي بدنظمي او غربت شامل دی، خو د دې باوجود دغه هیواد پرمختګ کړی دی. نېشنل انټرست مجله لیکي واشنگټن ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر د بدلون ټکی دی، ځکه چې نواز شریف امریکا سره تعلقات پر یو ځای نو ولاړ. مجله لیکي په 1999 کال کې نواز شریف د واشنگټن ناسا په دوره کړې وه او د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن سره یې په ملاقات کې هڅه کوله چې له هند سره د کشمیر په شخړه د جنگ نه ډډه وکړي، خو څو میاشتې وروسته د نواز شریف حکومت را نسکور کړل شو. مجله زیاتوي په 2008 کال کې د امریکا د فشار باوجود نواز شریف پاکستان ته ستون شو. په 2011 کال کې د نواز شریف ګوند په اپوزیشن کې وو. دا هغه وخت و چې کله د امریکا او د پاکستان اړیکې ډېرې پیچلې وې. په دغه کال کې د امریکا خفیه ادارې CIA یو اهلکار په لاهور کې دوه کسان وژلي وو. څو میاشتې وروسته د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په اپټاباد کې وژلو. په همدغه کال کې له افغانستان پولیس سره نږدې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو په برید کې څلرشت پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. مجله لیکي په 2013 کال کې نواز شریف په اقتدار کې د راتلو وروسته کوشش شروع کړ چې له امریکا سره اړیکی خېکړي. مجلل کې پاکستان سره د مرستو نه زیات تجارت ته اړتیا ده. د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په نامه معاهده د پاکستان صنعت ته سخت زیان رسولی شي. مجله زیاتوي چې اسلام آباد او واشنگټن له پکار ده چې د پاکستان د ریښتونو یا کپلو صنعت ته د وده ورکولو لپاره امریکایي بازارونو ته رسایي ورکړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د مخ پرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه خالد خان دی.
گران اوریدن کو پیخور کې د مابت خان صاحب د جماعت په حق له ویل کیږي چې دا نه صرف د پیخور بلکې د ټول پښتونخوا پخوانی او تاریخی آباد جماعت ته چې د مغل بادشاہانو شاه جهان او اورنګزیب په وخت کې د هغه وخت د پیخور گورنر مرزا لورا سابق چې د مابت خان په نوم مشهور جوړ شوی دی. او دغه تاریخی جماعت نه صرف د خپل دور یعنی د مغلو د فن تعمیر یو مثال وړاندې کوي بلکې د پیخور خار کلا او د کونو مسلمانانو د یووالی او د عبادت زه هم دی. چرته چې اوس هم د جمعې پورز او بیا په خصوصي توګه د اختر منزله د لری لری نه خلک راځي. نن زمونږ د پروګرام موضوع په پیښور کې د محمد خان صاحب دغه جماعت ته او د لرغونی آثار او کارپوهانو او مورخینو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکو چې دا جماعت کله اول جوړ شوی دی او د دې جماعت بانی محمد خان څوک او د سیکانو په وخت کې دی جماعت څومره ظلمونه لیدل دي او اوس د دې جماعت د ودانې د پینټینګ خطاته او د فنی تعمیر څه حال دي. پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد او سیړنکار پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مابت خان جماعت په کال 1480 او اویم په منځ کې جوړ شوی دی. خو دې وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کتبشته او نه د دې جوړېدو د نیټې څخه ثبوت ملاویږي.
چونکې دلته کې هیڅ داسې لیک نشته چې په هغه باندې د جماعت پبارکی چې دا پدې دور کې جوړ شوې ده یا د فلانکی کس په نگرانی کې جوړ شوې ده دا سیس صدغه نشته. و چون کې د جماعت نوم چې ده مابت خان نوم سره منسوب ده نو د دین دا پته لګی چې دا جماعت چې ده د مابت خان جوړ کړي.
دا خبره د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا مابت خان په جماعت کې د پی ایچ ڈی سیړنې هم کړې دي تاییدوي او وایي چې د مابت خان دویم په وخت د بالایسر کلی سره نږدې دا پیښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې مابت خان جماعت ویل شي. څوک ته مابت خان صاحب جماعت وایي؟ اوس دا مابت خان صاحب جماعت دی ته ولي وایي؟ دا ډیره یو کنفیوزینګ خبره ده. تاریخي تور باندې کچری مونږ وګورو نه دې جماعت باره کې چې کوم دن ذکر نه چتا د مغولو په همسر تاریخ کې شته نه چرته دې جماعت نه داسې کتب ملو شوی دی چې هغه مونږ ته دا وایي چې دا جماعت مابت خان جوړ کړی دی. دا د ډیر مخکې نه یو روایت روان دی چې دا جماعت چې کوم دن مابت خان صاحب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا مابت خان جماعت چې دوه لوی مینارو په منځ کې درې لوی ګمبدونه جوړ شوی دی د کوم لاندې چې د غړ غړستنو یا د پیلرز په مدد د مونږ لپاره یو لوی حال جوړ دی. د حال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قران پاک آیاتونه او نور خطاطي شوی دا کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسي کوي.
چې کلم مونږ د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې دی د فن تعمیر چې دی اغه ته ګورو نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کله کده شاه جهان اخرنه دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم د سیو چې پای کې دی کله کړي ریلیکس پاتې شوی دی او هم په دغه دور کې کله کا زیات تر مشران چې دی نو هغه دغه کې چې ردا په دې دور کې بجوړ شو نو هغه چې دی تقریبا 1480 نواله اویا کالو پمنس کې د لس کال چې دی په دې دور کې چې دی د جماعت کله کې د غکیږي چې دا په دې دور کې جوړ شو. 1660 1670 کې دا جماعت جوړ شو.
دا چې مابت خان سوکو او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی په جواب کې ډاکټر نعیم قاضي وایي
د دې مابت خان خپل نوم چې هغه مرزا لورا سبېګو او د دې ټایټل چې هغه مابت خان د دې پلان نوم چې هغه زمانہ بیگو او دا غ ټایټل هم لقب هم چې هغه مابت خان نو دغه شانتي پلار چې هغه مابت خان اولو او دا مابت خان دویمو
ولی کیږي چې دا میرزا لورا سابق یا لورا خان پلار زمانہ بیگ هم د مغول بادشاہ جهانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی او بیا د غزوی مابت خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنگزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی. ډاکټر ابراهیم شاه پدیکلا وای
دا چې کوم دویم مابت خان دی یعنی مابت خان اول زوی دی نو د دو دوزل چې کوم سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر دی صوبې اپوینټ شو. لومانی وخت کې خوده زر واپس شو بل صوبې ته بدلیو شو او په 1658 کې چې بیا شو نو بیا دی تقریبا تر 1662 پورې د دې لا کې گورنر وو. د کابل او پیښور تر اټک پورې چې کوم نه یو صوبه و دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لری کړی شو او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنگزیب هم دی خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د مابت خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکل دی وای چې کله مغول بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو نو مابت خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو نو ځکه د گورنر د چوکینا لری کړی شو.
مابت خان رحمت الله علیه د دې وطن گورنر یو طرف د گورنر بل طرف ډیر مذهبی شخصیت دا حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ دا بری دی خاص ہو چکم وقت جہانگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ گرفتار کن دا لمبنے جرنیل چی دی دا آغا خلاف دا بغاوت اعلان کلو آغا پوری جد و جہد جاری ساترو چی جہانگیر پا دے مجبور سچاگا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ رہا کن.
ڈاکٹر ابراہیم شاہ دا مابت خان دویم دا بیلا بیل دورونو پا حق لوائی چی مابت خان دا زائی خلقو سر ڈیرا منر را او هم دا وجوا چیزای خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو نو د باچا له اړه خبرته د ځای قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو چې هغه پر عمل اونکړو نو ځکه د خپل چوکینا لری کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقے دوه کال پورې وو. بیا لړ بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو او اخیری ځل باندې د گورنر شو نو اغه وخت کې د ته چې کوم کار حواله کړو اورنګزیب چې د دې قبایلو ته یو تادیبی کاروای یا د دې خلاف تادیبی کاروای یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولې کو خو د بادشاہ دغه مطابق چې کوم نه دغه ریکوایرمنټس مطابق چې کوم نه کار اونکړي شي غالبا یو وجہ یا په بل وجہ باندې نو دې د خپل افس نه لری کو او دې بل ځای ته ولې کو.
ڈاکٹر نعیم قاضی وای چې پیښور خار کې د مابت خان جماعت لومبی جماعت نه دی بلکې د دې نوړان دی د پیښور خار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بادشا د وخت یو جماعت دی او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبره سره یو جماعت دی. دغه شان په پښتونخوا کې د سوات او ډیګرام په مقام د محمود غزنوی جماعت په حق لویل کیږي چې دا د دې سیمې د ټولو نه پخوانی او د پاکستان دریم لرغونی جماعت. پروفیسر ڈاکٹر نعیم قاضی دا اکبر پوری او دا پلوسی پیران دا جماعتونو په حق لا وای
د دین علاوه چې موږ وګورو نو په دې پلوسی پیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی د ایسر په خوا کې جماعت ته او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دینو هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل کې نو دل کې جماعت خامخه جوړ شي. دغه جماعت باره کې دا چې دا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کم موقع چې دا مقبره جوړېدله څه خلک داسې وي چې دا جماعت د دې مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی و نو هم دغه جماعت موجوده دور کې په پیښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحد دغه نخه د پلوسی پیرا کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی.
دغه شان پیښور کې د مابت خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي
د محبت خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هغه ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلکو او آیو جماعت د قاسم علي خان بل جماعت هم د گنج علي خان او د بل جماعت هم د دلاور خان دا هر یو رور یو یو جماعت په پیښور کې جوړ کړی او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري.
Thank you. ویل کیږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت مینارې ځای خلکو ته د سزا په تور استعمال شوی دی، او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونه پانسی کول شو، او تر ډیر ساته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړند وو. ډاکټر ابراهیم شاه په دې کلا وایي،
مونږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې چې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به د محمد خان صاحب د جماعت مناری نه رضوانډول اندر شی طرف ته، او هغه به تقریبا یو یو ورځ چې کوم دی یا ډیر وخت لکه مطلب درز نه لکه کم وخت لکه ډیر ګنټي هغه به ځوند وو، د دې وجنه چې خلک یې وویني او خلک تماشه وکړي.
ډاکټر ابراهیم شاه وايي په خبر کې د اور لګیدو په وجه د محمد خان جماعت ته هم نقصان رسیدلی، او د هغه ځنې پینټینګ او خطاطي په خپل اصلي حالت کې نه و پاتې شوی،
او هغه ور چې کوم دن هغه د غزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی. کله چې ما په جماعت کې د پینټینګ سوقتل، او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې په هغه کې ما وکتل د هغه پینټینګ دیم وو، او په هغه باندې لګوندګي د لوخړې آثار لا تر اوسه پوري وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لګوندګي مخکې دا آثار ډیر واضح وو.
دغه شان ډاکټر نیم کازی وایي چې د محمد خان جماعت بیا رغونه او مرامت د نورلسمه صدی په اخر کې شوی وو.
دا جماعت تقریبا په دې نولسمه صدی په اخر کې بیا په دوباره باندې چې دینو ریپیر شوی دی، کلکه بلډینګ چې دینو هغه دی، خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دی هغه په دوباره په هغه نخو باندې شوی دی چې کم پای کې موجود وي، خراب شوی وي خو موجود دغه نخې آثار موجود وو، نو ما هغه ډیزاینونه په دوباره بیا شوی دی. او د دې لپاره آرټستان چې دینو هغه د هندستان نه راغوښتل شوی.
دا محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالو نه د دې جماعت امامتی کوي، وایي چې د افتاب احمد خان شیرپو په وخت کې د محمد خان جماعت کې د مرامت کار شوی، او په کار ده چې د دې جماعت رنگ وروغون یو ځل بیا وشي.
شیرپو خان په دور کې د کار شوی جماعت مرمت شوی، بیا د هغه نه بعد نه شوی. د دې وجنه په کار دی حکومت ته چې په دې باندې خصوصي نظر وکړي، او د جماعت کې چې کم دی کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی، چې څه پلاستر کې فرق راغلی، ډېر لږ خرچه ده، دا خرچه دی کې او د دې جماعت صحیح دیکھبال د نگرانی دا د دوی په فرایض کې.
خو بیا ډاکټر نیم کازی وایي چې محمد خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري، او په کار ده چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دله کې محکمه اوقاف هغه دله کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستی دي، خو چون کې د ایسره ایکسپرت نشته، ارکیالوجست نشته چې د دې مرمت پسنګ کیږي، نو بس چونول ورک یا د سیمنټ استعمال وکړه. او د قشنت قاسم علي خان جماعت او گنج علي خان جماعت چې دی دا غي سرم د قحال شوې ده، کله ک بلډینګ دا غي اغه خپل کم سټایل چو کم زړې نخي چوي تقریبا ختم دي، اغه دوباره نوی ماډرن ټایل سره او سیمنټ سره چې دی اغه دغه کړي ده.
اوریدونکو، د محمد خان جماعت د خطیب مولانا یوسف قریشی په وینا په دې جماعت کې 15,000 خلک منځ کول شي، او بیا د جمعې او د اختر د مانځه په وخت کې د جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کې هم د جمع منځ کیږي. دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کې اوس هم د عام خلکو سره د خیبر پښتونخوا لوړپورې چارواکي لکه گورنر، وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت دننه منځ کوي. دا بده مرغه د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کول او خیسته کول ته نه ګرځي. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خوده پامان.